السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ په دا پروګرام کې چې دویمه نیمایي د یو کلی زرغګونو رادیو ډرامې او ځینو ریپورټونو ته ځانګړې ده. په لومړۍ نیمایي کې مهم خبرونه او راپورونه درته لرو. په مهمو راپورونو کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې وروستۍ څرګندونې رد کړې. واشنگټن پوسټ ویلي دي چې ولسمشر اشرف غني په داسې حال کې چې اقتصادی ستونزې زیاتې دي او خلک وزګاره شوي دي او همدارس تاوتریخوالی هم دوام لري په لانجو کې راګیر دی. نن د پاکستان د تاسیس اویایمه کلیزه ده. دغه ورځ په پاکستان کې ونمانځل شو په خاصو مراسمو باندې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي وسلوالو طالبانو ته په وروستیو 24 ساعتونو کې په غورما، جاني خیلو او سیاد ولسوالیو کې سخت تلفات رسیدلی دي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ له مرکزه نن سهار وسلوال طالبان وایستل شول. په هرات کې د 4500 کورونو چې د طالبانو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې وو برق قطع سوی دی. او نن د پاکستان ولسمشر پر خپلو خلکو غږ وکړ چې په هغه هیواد کې اعتدال او معقولیت ته ځای ورکړي. خبر نو واوري د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي وسلوالو طالبانو ته په وروستیو 24 ساعتونو کې په غورما، جاني خیلو او سیاد ولسوالیو کې سخت تلفات رسیدلی دي. په دغو دریو ولسوالیو کې له څو مودې راهیسې سخت جنگ روان دی. طارق شاه بهرامي نن په کابل کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې وسلوال طالبان نه دي بریالي سوي چې سږ کال د جګړې له شدت سره هم خپل ستراتیژیک هدف ته ورسیږي.
تا 48 ساعت گذشته ما گفتم میتونم حملات را که در قباله غرماچ انجام دادن اینا با شدیدترین عکس العمل روبرو شدن و قوی ترین تلفات رو دادن.
دی رپورت جزئیات په ورسته په خبرونه کې درته وړاندې سي. د فاریاب غورماچ ولسوالۍ له مرکز نن وسلوال طالبان وایستل شو. د غورماچ ولسوال مولوي عبد الله وافق نن ازادي راډیو ته وویل د ولسوال پر مرکز د ولسوالۍ پر مرکز د هوایي بریدونو لامل وسلوال طالبان تیښتې ته اړ شوي دي. هغه څرګنده کړ چې د غورماچ پر مرکز په بمباري کې لسکونه وسلوال طالبان وشل شوي دي. په هرات کې د 4500 کورونو چې د طالبانو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې وو برق قطع سو. د هرات د برښنا رئیس وحید احمد کامرانی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ګلران او رباط سنگي ولسوالیو د زیاتو سیمو کې چې وسلوالو طالبانو الته واکمنۍ درلوده هر میاشت د برق پیسې ټولولي او سلګونو زره افغانۍ هر میاشت د وسلوالو طالبانو لاسته ورکړي. د شاغلي کامرانی په وینا حکومت پرون د وسلوالو طالبانو د دې مالی سرچینې د بندولو لپاره د ګلران ولسوالۍ د مرکز په ګډون د زیاتو کلیو د برېښنا جریان قطع کړی دی.
عدم پرداخت صرفی های برق توسط بعضی از افراد زورمند و بخصوص ساعات تحت تسلط طالبان، ما مجبور شدیم که برق ولسوالی گلران به طور مکمل به شمول مرکز ولسوالی گلران قطع کنیم. از دیروز برق قطع شده و همچنان هفته غیریه ولسوالی رباط سنگی. تقریبا نشه دو هر دوره 400 یا الی 500 هزار افغانی به جیب طالبان میره.
شغلی کامرانی وویل د ګلران ولسوالۍ د ټولو سیمو په کوشکر باتسنګي کې د ولسو کلیو برق قطع سوی دی. د هغه په وینا وسلوالو طالبانو ته هر میاشت له 4500 لکو افغانیو عاید ورته. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر دې وروسته وسلوالو طالبانو تیر شپه د برېښنا یوه پایه والوزوله او هرات ښار ته یې د ترکمنستان د برق جریان قطع کړی دی. خو د هرات والي ویاندې ویلي چې دوی به د برېښنا پر پایو او موزو د وسلوالو طالبانو د حملو مخنیوی وکړي. نن د یو خپلواک هیواد په توګه د پاکستان د تشکیل او یایمه کلیزه ده. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هغه هیواد ملي بیرغ پورته کړ. په دې مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د چین د صدر اعظم مرستیال وانګ یانګ هم حضور درلود. د پاکستان ولسمشر یو شمېر وتلو پاکستانیانو ته افتخاري مډالونه ورکړل او خلکو ته په وینا کې وویل
وطنی عزیز کو آج جن چیلنجوں کا سامنا ہے
د وای کوم ستونزو ته په پام چیز موږ ګران هیواد په دې ورځو کې ورسره مخامخ دی. مهمه ده چې مسایل ته له احساسي او جذباتي دي د پرته په هیواد کې وکتل شي او په هیواد کې اعتدال او معقولیت ته ځای ورکړ شي. په 1948 میلادي کال کې د هند لوی وچه د برتانوي ځواکونو تر وټلو ورسته د اگست په 14 نیټه پاکستان د خپلواک هیواد په توګه اعلان شو. د امریکا د لوی درستیزانو د ګډي کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد د جنوبي کوریا رهبری ته ویلي چې متحد ایالات تیاری لري چې خپل ټول پوځي توان د شمالي کوریا په وړاندې په دفاع کې ولګوي. جنرال دانفورد د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې د هغه هیواد له ولسمشر مون جای اون او د هغه هیواد له لوړ رتبه پوځي مشرانو سره کتلي. د امریکا د پوځي وویان کپتان دارین جیمز ویلي چې جنرال دانفورد ټینګار کړی چې د شمالي کوریا د بلستیک میزایلو سیستم او د اټومي وسلو پروګرام ټول نړیوال ټولنې ته ګواښ پېښولی سي. په همدې حال کې نن د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی اون د جمهوري ریاست د لوړ رتبه کارکونکو په غونډه کې وویل دی وایي زه باور لرم چې د امریکا متحد ایالات په اوسني وضعیت ته په کراري او مسؤلانه زموږ له دریځ سره مساوي ځواب ورکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر ټینګار وکړ چې په کوریاګانو کې باید نور جنگ ونه سي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلای شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست د واشنگتن پوسټ وروستۍ څرګندونې چې ګواکې ولسمشر په لانجو کې ګیر دی رد کړي.
کوم ځای چې د انستار موضوع دا په بشپړ توګه غلط بیانې ده. د افغانستان جمهور رئیس په هیڅ ډول سیاسي انستار کې نه دی راځي.
په همدې اړه باندې د کارپوهانو نظریات هم درته خبرو او اوري چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د کارمندنې کچه ټیټه او د بېوزلۍ کچه پورته شوې ده. نن د پاکستان د تاسیس او یایمه کلیزه ده. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ټول یووالي ته وبلل.
هم مختلف نظام ہے حکومت کا تجربہ کر چکے ہیں.
پدی ملک کے دو مختلف طرز حکومت تجربے وشوی کار دا چ دو توندے نکار اخستو پ زائد دے تیر وقتوں دو تجربو نہ سز دکلو وکڑو.
د پروګرام په دوی منی مای کی هم یو برخه د یو کلی زرغغونو رادیو ډرامې ته ځانګړې ده. رازو لمړی مطلب ده. د افغانستان جمهوریت ریاست هغه سرګندونې رد کړي چې ګواکې ولسمشر محمد اشرف غنی په بیلابیلو ستونزو کې گیر ده. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې لیکلي ولسمشر غنی د ناامنۍ ترڅنګ د مخ په زیاتېدونکې بیکاری او سیاسي فرصت طلبۍ په ستونزو کې ایسار ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي یو شمېر سیاسي کړۍ شته چې ولسمشر محمد اشرف غنی محاصره کړی ده. اکرام الله اکرام په دې اړه له کابله دغه رپورټ رالېږلی.
د افغانستان جمهور ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل ټولو قانوني صلاحیتونو څخه په استفاده د ولس او حکومت په خدمت بوخت دی. د جمهور ریاست مرستيال وی نجیب آزاد دوشنبه پورز ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ ورسپانې د ورستۍ غړي دی وی مقاله هغه ټکی رد کړ چې ګوند افغان ولسمشر په سیاسي سنزو کې راګیر دی. خاغلی آزاد ویل په هیواد کې سیاسي مخالفتونه او د نظر بیلواله موجود دی، خو په وینا یې دا په دې معنی نه ده چې ګواکې ولسمشر دی سیاسي انحصار شوی وي.
کوم ځای چې د انحصار موضوع دا په بشپړ توګه غلط بیانې ده. د افغانستان جمهور رئیس په هیڅ ډول سیاسي انحصار کې نه دی راګیز، بلکې هغه د قانون پر اساس افغانستان د حکومت او په کل کې د ټول دولت د مشرتوب کوم قانوني صلاحیتونه چې لري هغه د په واک کې دي او د هغو څخه د وطن او د ولس لپاره په ګډه اخیستو کار کوي.
ښاغلی آزاد دا مني چې ناامني شته او بیکاري زیاته شوې، خو په وینا یې حکومت هڅه کوي چې دا ټولې ستونزې هوارې کړي. دا هم ویل چې راتلونکي میاشت په ځوانانو ته د کارموندنې په هدف نږدې تزره بستونه اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ امریکایي ورسپانې په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو مقاله کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورو ستونزو ترڅنګ په سیاسي ستونزو کې هم راګیر دی. ورسپانې لیکي چې د ولسمشر غنی حکومت د ولسی وګړو په خوندي کولو او دوی ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلي دي. ورسپانې همدا مسایل په افغانستان کې د خلکو د مخ پر زیاتېدونکو ناخوښۍ، قهر، ناهیلۍ او د سیاسي فرصت طلبۍ لاملونه ګڼلي دي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي ولسمشر لخپلو صلاحیتونو له حد زیات کار اخیسته او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. په مقاله کې دا هم راغلی چې دغه وضعیت ته په پام سره په وروستیو دوه میاشتو کې یو شمیر نوي ائتلافونه هم جوړ شوي دي. د مقالې د لیکوال په باور افغان ولسمشر باید سمدستي اقدام وکړي، اغیزمن اصلاحات رامنځته او خپل نازک او بې ثباته حکومت ته مشروعیت ورکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی بیا دا مني چې افغان ولسمشر د ځینو سیاسي کړیو په انحصار کې دی او له ولسې لري ساتلی دی. د دغه جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر متاسفانه چې یو نیم سیاسي یو نیم کړی دا سیسته چې ولسمشر بېخي محصره کړی ده او حتی دوی نه غواړي چې ولسمشر باید ولس سره
د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر د مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال حاجي محمد محقق او د بلخ د والی عطا محمد نور په ګډون د افغانستان د ژغورنې په نوم یو ائتلاف رامنځته شوی چې ائتلاف کوونکو په خپلو خبرو کې پر حکومت او حکومتي مشرانو توند انتقادونه کړي دي. دغه شان د پخواني حکومت د کابینې د یو شمېر مهمو غړو او چارواکو په ګډون د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم یو بل ائتلاف هم رامنځته شوی چې دغه ائتلاف هم په حکومت کې د جدي اصلاحاتو دراوستو غوښتنه کړې ده.
و موریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست د واشنگتن پوسټ ورسته څرګندونې رد کړې دي. واشنگتن پوسټ ویلي و افغان ولسمشر د ځینو کړیو لخوا محاصره ده، البته اقتصادي او سیاسي ستونزو ته په کتو. خو یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د واشنگتن پوسټ دغه څرګندونې د افغانستان په ګټه نه بولي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل په حکومت کې ستونزې شته خو دغه ستونزو د لمنځه وړلو لپاره باید په ګډه حلې ځلې وشي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام له ښاغلي استاد ساپی سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې ورځپاڼې د څرګندونو په اړه پوښتنه کړې.
واشنگتن پوسټ دا لازمه نه وه چې داخلي انعکاساتو د افغانستان نه یا د ځینو ګروپونو یا د دغو یو شمېر خلکو دوی دا ډول یو ارزیابي وکړي چې هغه آینده حیثیت ته و اقتدار د دې دولت ته دلته په داسې حال کې چې د نړیوال تروریزم په ضد جګړې باندې لګیا دی یو صدمه ورسوي. دا د امریکا په ګټه هم نه ده چې دوی دا خبره کوي او د افغانستان په ګټه بل ده، یو منفي پروپاګاند په نشر راغلی.
نو وروستیو نامنیو ته په کتلو سره چې بیلابیل ولسوالۍ سقوط کوي، تاسو فکر نه کوئ چې د نامنۍ او خصوصا د بیکاری د زیاتېدو په اړه د دوی دا خبرې د رښتینی ووسی؟
یعنی کومه خپل مونږ نه تحلیل غوړي فوق د وطنم دا انتخابات شته دي، دا کاریګان شته دي او دا څو یو چې هغه قدرت او توانایی د فکري رژیم د لیدرشپ په افغانستان کې دې راپورته نه دی چې دا مسایل حل کړي، بلکې دوی په دې کړو کې چې جریان لري که دا دوام وکړي نو حکومت سقوط ته هم مواجه کېدلی شي.
واشنگتن پوسټ وایي چې افغان حکومت د عامو خلکو په خوندي کولو او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
نو دا خو یو واقعیت دی چې پاتې راغلی. دی دیرش میلیونه نفوس دی، په دیرش میلیونه نفوس کې چې وضع د زراعت هم خرابه وي، سم نیمایي خلک یا د شپېته فیصده خلک اخلن دا بیکاره دي، بیروزګاره دي.
واشنگتن پوسټ وایي چې ولسمشر له خپلو صلاحیتونو له حد زیات کار اخیسته او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. تاسو دا منئ؟ فکر کوئ چې
همدغه څه ده؟ دیکھ زه سره موافق نه یم، ولې چې ولسمشر ډېر دومره حاکمیت او استقلالیت هم شخصي یعنی پرسونل ځانته نه لري چې دی هر څه په خپل سر وکړي یا کولی وشي یا بل چا ته حق ورنه کړي. دوی سره شریکان شته دي، د همغه ملي وعده د حکومت د راوسته منځته راوستلو له لحظې نه تر اوسه پورې هر یو ترې نه حق اخیستی دی او دا یې په خپل حق باندې قانع دی او کار مخکې روان کړی دی.
د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام مرکم او د پانتون له استاد او سیاسي چارو کارپوه غلی ودیر صافي سره ووریدل. هغه د واشنگتن پوسټ رسپانی ورسته څرګندونې د افغانستان په ګټه ونه بللی او وی ویل چې باید په ګډه باندې د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې وشي. واشنگتن پوسټ ویلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ستونزو کې ګیر دی، سیاسي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او د بیکارۍ کچه هم ډیره زیاته لوړه تللې ده.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د کارمندنې کچه ټیټه شوې او بېوزلۍ هم زیاته شوې ده. دا خبره د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو ولایتي رئیسانو ته د دغه وزارت د نویو پالیسیو د تشریح په سیمینار کې وکړه. د دې خبره اوس مهال په هیواد کې څه کم 2 میلیونه خلک وزګار دي او د دولت اړوند وزارتونه دند لري چې د ستونزې حل ته د کار او ټولنیزو چارو وزارت نوې کړنلارې او پالیسۍ پلي کړي. په دې اړه باندې خان محمد یو رپورٹ را لګل دی.
د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې له 2014 میلادي کال راوروسته کله چې د بهرنیو ځواکونو اکثریت له هیواده ووت، په هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه لوړه شوې ده. دا خبره د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یاد وزارت اړوندو ولایتي رئیسانو ته د کارموندنې په برخه کې د نوو پالیسیو د تشریح کولو په سیمینار کې وکړه.
ارقام بانک جهانی نشان میده که نیروی مستعد به کار افغانستان 8.5 میلیون است.
د نړیوال بانک شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د کار وړ ځواک 8.15 میلیونه دی چې 6.6 میلیونه یې په کار بوخت او 1.9 میلیونه یا بشپړ وزګار او یا دا چې دایمي کارونه نه لري.
ښاغلی زکی وویل دا ستونزه له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو له لیږد سره سم رامنځته شوې ده. د بوبل دغه وضعیت د خارونو په پرتلا په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې په کارګرو ډېر اغېز کړی دی. د بوبل شته ستونزې ته په کتو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارموندنې په برخه کې نوې پالیسۍ ترتیب کړي چې له اړوندو وزارتونو او خصوصي سکتور سره به یې شریکې کړي. د هیله وښوده چې دغه ارګانونه له دولت سره د شو تفاهم لیکونو له مخې د کارموندنې په برخه کې نوې پلانونه ترتیب او عملي کړي. افغان کارګر هم په دغه هیواد کې له وزګارتیا شکایتونه لري. د زبیح الله په نوم یو تن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار نه ولا دا باید مونږ ته فابریکې جوړ سي چې مونږ په کې کار وکړو. دا خوزګاری خلاص پر تر بلې ذاتی کې امنی شرازي نو کاروبار هم کمیږي. مونږ خواهش دی چې مطلب مونږ ته کار پیدا کی، دا شرکتونه جوړ سي، فابریکې چې مونږ ځوانان په کار وکړو.
کارپوهان وایي حکومت باید خصوصي سکتور پیاوړی کړي چې د کار په لټه کې ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل
اوسنی حالت کې دولت نشي کولی چې کارموندنه پیدا کړي ولې چې دولت محدودیتونه لري. نو دې خاطر چې اقتصادي وده او پرمختیا کې تقویه شي یا په اصطلاح پرمختګ وکړي دولت مکلفیت لري تر څو چې خصوصي سکتور پانګه اچونه او حمایت او ملاتړ وکړي. یعنی اړین کار ده هم اقتصادي وده او پرمختیا رامنځته کیږي او هم په اصطلاح کارموندنه رامنځته کیږي.
ښاغلی اکبر دا هم وایي ناامني تر ټولو لویه ستونزه ده چې د پانګونې مخه نیسي. د ټینګار کوي چې دولت د سولې او ثبات ته هڅې زیاتې کړي چې خصوصي سکتور په ډاډه زړه فعالیت وکړي. خو دولت تل ویلي چې د سولې او ثبات راوستلې په لومړیتوبونو کې دي، سو پراختیایي پروژو، پانګو اچونو او داسې نورو فعالیتونو ته زمینې برابرې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو .com راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو .com کې واورئ یا ولولئ.
ازادي راډیو ته غواګي است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د کونړ والی وایي د دولت وسلوال مخالفین کوښښ کوي چې په دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دا وایي په دغو بریدونو سره ټولګټې پروژې زیانمنېږي، پلونه، سړکونه، ودانۍ هم ویجاړېږي. په دې اړه باندې روحلان وری رپورټ را لېږلی.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وی غونډې ته وویل وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په کونړ کې پلونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ویجاړې کړي. والی وویل جنگ پردی دی، د پردیو د ګټو دپاره د هغوی په اشاره ترسره کیږي، خو زیان پکې افغانانو ته رسیږي. هغه له وسلوالو مخالفین وغوښتل چې د پردیو د ګټو د پاره ځانونه قربانی نه کړي او باید د سولې لاره خپله کړي او له جنگ لاس واخلي.
جنگ پردی دی، د پردیو په اشاره دی، د پردیو د اهدافو دپاره چې پنځه بېوزله د کونړ با غرور او فقیر ولسونه به وکړی، اب یا بې کوره کا یا به ورته ملکي تلفات زیان واوړي، ادې نه چا په بله لاسته راونه ونهلی. هغه مخالف باندې به کوم چې هېڅ په خلاص را نه وړي. په اوله قدمه کې دا چې په تمام مانا د افغانستان مسلح قوتونه د دغه ولس په حمایت باندې د دوی مقابلې ته د دوی ځپلو ته چمتووالی.
د کونړ اوسیدونکو هم له وسلوالو ډلو غواړي چې لومړی د جنگ او جګړو څخه لاس واخلي، په سوله کې خپل ژوند تیر کړي او که بیا جګړې ته دوام ورکوي باید د ټولګټو پروژو د لمنځه وړلو او وطن ویجاړولو څخه ډډه وکړي.
مې ګوهر صاحبای دی، ډېرې داسې ځایونه موږ لیدلي دي چې هلته ټولګټو پروژې پلې نه شولې. هغه خلک ډېر پښیمانه دي چې کاش موږ دغه ټولګټو پروژو ته مقور کړی وای چې زموږ په سیمو کې پلې شوې. په کار دا ده چې دغه ساتو دا د ټول افغانانو دنده ده او هغه ورونه مهیله ده چې دغه ورانکارې کړنې تر سره کوي. خیر دی، دغه ټولګټې پروژې دي، په دې باندې سپینګیر ځي، ځوان ځي، په دې باندې سیاسر ځي، دغه هیواد پرېږده چې ترقي او پرمختګ وکړي. او غوښتنه مې ده چې راځي پر ځای دې چې تخریب ګورانې کو وی ساتو او نوې پروژې چې عملي کیږي دغه ملاتړ وکړو.
که څه هم چې د دولت وسلوالو مخالفینو د چارواکو د نوو داوو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی به نه یوازې دا چې ټولګټو پروژو د عملي کولو مخنیوی به نه کوي بلکې ساتنه به هم کوي. سمو د وړاندې د کونړ امنی قومندان ازادي راډیو ته ویلي وو پاکستانی پوځیانو چې د ډیورن فرضي کرخې اخوا ته د ګډو پوځي عملیاتو په نوم کوم پوځي خوځښت پیل کړی، د افغان دولت وسلوال مخالفینی د ډیورن فرضي کرخې دی اړخته راړولي او دغه وسلوال غواړي چې د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو او مرکزونو بریدونه ترسره کړي، خو دوی ځپلو او د بریدونو شنډولو ته پوره چمتووالی لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتست. پاکستان نن د خپل تاسیس او خپلواکۍ د اویایي مکلیزه د لمانځلو مراسم په اسلام آباد او څلورو ایالتونو په مرکزونو کې د توپونو په ډزو سره پیل کړل. د خپلواکۍ د کلیزه دغه مراسم تکلک امنیتي تدابیر نیول شوې دي او هغه داسې مهال تر سره کیږي چې په دغه هیواد کې څو ورځې وړاندې د یو بل ملکی حکومت صدر اعظم نواز شریف له قدرت لیرې کړای شو. تر اوسه 15 ملکی حکومتونه په دغه هیواد کې نه دي توانېدلي چې خپل دوره پای ته ورسوي. د پاکستان د تاسیس را په دې خوا په اویا کلونو کې پوز تقریبا نیمایي وخت د دغه هیواد ځواکمن پوځ واګې په لاس کې درلودي. نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
پاکستان نن د خپل تاسیس او خپلواکۍ او یو مکلیز لمانځي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هغه هیواد ملي بیرغ پورته کړ. په دې مراسمو کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د چین د صدر اعظم مرستیال وانګ یانګ هم حضور درلود. وروسته به د پاکستان ولسمشر یو شمېر وتلو پاکستانیانو ته مډالونه هم ورکړي. په 1940 کال کې د هند له لوی وچ د بریتانیا تر وتلو وروسته پاکستان د اګست په 14 نیټه خپلواکي اعلان کړه چې د شلمې پیړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې رامنځته کړې. ویل کېږي په دغو شخړو کې به دواړو خواو ته 1 میلیون وګړي وژل شوي وي. د پاکستان رقیب هند بیا سبا د اګست په 15 د خپل خپلواکۍ او یو مکلیز لمانځي. فرانس پرس اژانس اویا کاله مخکې د هند لوی وچې د جلاوالي ځینې مهمو ټکو ته کتنه کړې ده. برېټانیا له 1950 کال وروسته د 190 کلونو په مخه پر هند لومړی د ختیځې هندي کمپنۍ او وروسته د شاهزاده له لوري واکمني چلولې. کله چې په 1940 کال کې برېټانوي هند اویا کاله مخکې په دوو برخو وویشل شو، شاوخوا 400 میلیون وګړو پکې ژوند کاوه. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان نن نږدې 200 میلیون، هند 1340 میلیون، او بنګلادیش چې وروسته له پاکستانه جلا شو 163 میلیون وګړي لري. کله چې پاکستان له هند ځان جلا او خپلواکي اعلان کړه، ورپسې شخړې ونښتې چې اټکل کېږي 1 میلیون وګړي به پکې وژل شوي وي. ویل کېږي د جلا کېدو په تړاو شخړو کې په دواړو خواوو کې پر 83,000 ښځو او نجونو جنسي تېری شوی دی. 45 میلیون وګړي له یوې سیمې بلې سیمې ته کډه شول. هندوان او سکان د پاکستان له خاورې هند او له هند هم بلې غاړې ته مسلمانان کډه شول. په یوه ورځ کې له پاکستانه هند ته د کډوالو په یوه کاروان کې 4,00,000 کسانو چې زیاترو یې پلی مزل کاوه تلل. د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته هند او پاکستان په خپلو کې درې جګړې وکړې چې دوی د کشمیر د لانجې پر سر وې.
ومردل چې پاکستان نن د خپل تاسیس او خپلواکۍ د اویایمې کلیزې په مناسبت یو لړ مراسم ترسره کړل په مرکز اسلام آباد او څلورو ایالتونو کې. د توپونو ډزې وشولې. صدراعظم شاهد خاقان عباسي او ګڼو نورو مشرانو په تیره بیا ولسمشر ممنون حسین خلک یوالي ته راوبلل. په همدې اړه باندې د زیات تحلیل لپاره د آزادي اروپا راډیو د مشال څنګه له ایډیټر داود خټک سره مخکې خبرې وکړلې، او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې په پاکستان کې دغه د خپلواکۍ او تاسیس ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې ګڼ سیاسي تحولات رامنځته شوي دي، نتیجه به یې څه وي او دغه ورځ څنګه حال کې نمانځل کېږي؟ ښاغلی خټک وایي
د هند او پاکستان د ازادۍ د ورځې چې هر کله منزل کېږي نو دا دواړه هیوادونه یو بل ته خپل خپل زور ښایي. پاکستان بیگا خپل زور او خیلو لکه د واګه په پوله باندې د هند سره چې کوم د پاکستان پوله د په پنجاب کې غیته واګه وای د واګه په پوله باندې دی یو لوی تقریبات جوړ کړی والته یو جشن او یو میله و. بیگا د شپې 12 بجو نه ډیر نه وخت پورې داسې روانه و او هند به نن هم د خپل زور خینو د ازادۍ د ورځې اوس داسې یو حال تر رسیدلې چې دا یو بل ته فوجي قوت او پوزي زور خیلوي سو پوري چې د سیاسي هلو زلو تعلق ته عامو حالاتو کې خو ټول ګوندونه او ټول سیاسي پوزي سمره چې دی اغي د یووالي یو خودنه کوي خلکو ته خای چې مونږ یو یو. خو کبيګا مونږ ګورون د عمران خان او شیخ رشید د دی یو لوی جلسه و په پینډې کې او الته کې هم دی د نواز شریف په ضد باندې غوښونه وکړه، د وړاندې نواز شریف هم غوښونه کړي. نو دا سم معلوميږي چې د ټولنه یعنی د سیاسي
خپل منځ کې د خلکو حالات اوس د کړکچونه چرامې څه شي خپل خلک په څه حال کې دي، مایوس دي، څه رقم حالت کې دي؟ ځکه چې په خو به جشنونه او خلکو هم کله کله دغه سي جشنونه کول دي تاسیس د ورځي یا د خپلواکۍ د ورځي په خاطر باندې.
بد خبره ده چې په پاکستان په سیاست کې چې دا اوس کم حالات رامنځته شوي دي نو د دې سره خلک ډیر زیات تقسیم شوي دي. پدې کې یو تقسیم مخې ته راغلی دی او هغه تقسیم تر دې حد چې د ازادۍ د ورځې هم هغه خلک یو کړی نه دی. دویمه خبره دا ده چې پاکستان کې چې کله د ازادۍ ورځ راځي نو لکه څنګه چې ما په سر کې تاسو وی چې دا د ازادۍ د ورځ زیاتره د پوزي قوت د مظاهره یو ورځ وی نو خلک همیشا د پاکستان سمره ټلویزیون چیرنه لکه تاسو وګورئ پاغي باندې به د پوز ترانه نشر کیږي، پاغي باندې به د پوزیانو تصویرونه وی، دا غي عکسونه به وی باندې د سیاستوالو پیغامونه ډېر کم تاسو ته مخې ته راشي. خو باید زه ووایم چې د دې ازادۍ په ورځ باندې چې پاکستانیان سمره پاکستانیانو کې تقسیم رامنځته شوی دی، سمره د یو بل نه لریواله د سیاسي سوچ په بنیاد باندې رامنځته شوی دی، داسې چرته مخ کې نه
پوز مضبوطوالي ته اشاره وکړه. پرون نواز شریف بیا یو غواخو کړ او د انقلاب رامنځته کولو خبرې وکړه، پوز هم تر انتقاد لاندې ونیو. فقط لاند کوی چې په داسې حال کې به کېدای شي نواز شریف هم په خلکو کې ډېر زیات نفوذ ولري، څه به کېږي بل اخر پوز بمناسب په قوت پات کیږي او لکه سبا متزلزله کیږي؟
نواز شریف چې هغه د مرکزی پنجاب سره تعلق لري او همیشه دا غنل کیږي چې د مرکزی پنجاب خلک د پوز په څنګ باندې د پوز تر څنګ ولاړ وي، خاص کر نواز شریف. خو د نواز شریف لخوا دا قسم بیانونه راتلل دا یو خه علامت نه دی. دا د پوز او د مرکزی پنجاب کم چې د پوز ګړ دی دا غي ترمنز یو طریقې سره یو تقسیم دا خاينو دا یو خه علامت نه دی.
ازادي رادیو ته غوښتد ازادي اروپا رادیو د مشال څنګه ایډیټر داود خټکو چې د پاکستان پر وروستیو حالاتو باندې لمونږ سره خپل نظریات شریک کړل. په سیمه کې پاتې کیږو. یو جالب راپور تاسو ته اورو، هغه دا چې په هندوستان کې د پخوانیو پاچاهانو بې شمېره ماڼۍ پاتې دي، خو د امید بهون په نوم په راجستان کې یوه ماڼۍ ولې مشهوره ده؟ ملالۍ بشیر جزئیات اوروي.
د هندوستان د ډیموکراسي اول سیزی کیږي او په دغه هیواد کې شاهي ماڼۍ مخ پر وده دي. د 1944 کال په دوبی کې د امید بھون مانی په پرانستغونډه کې د ګډون لپاره د شاهي کورنۍ سلګونو کسان راټول سول. دا مانی له ډبرې جوړه سوې وه چې د هندوستان په جودپور کې ده او د خپل ډول آخري مانی ده. درې کاله وروسته هندوستان له استعماري واکمنۍ څخه آزاد سو او تر 500 زیات دولتونه چې د خپلواکو مشرانو لخوا اداره کېدل له ناڅرګنده راتلونکي سره مخامخ سول. دغه دولتونه د وخت په تیریدو سره له منځه ولاړل، خو هغه کورنۍ چې د امید بھون ماڼۍ یې جوړه کړې وه اوس هم پر هغه حال ده او غواړي د دې ماڼۍ یوه برخه هوټل کړي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې په دغه ماڼۍ کې 348 خونې یا کوټې دي او د نړۍ له تر ټولو غوره ماڼیو څخه ګڼل کېږي. د وایسرای کور په نوم فلم کې هم دا ماڼۍ کارول سوې ده. په دغه فلم کې د برتانوي امپراتورۍ اخیری او خونړۍ ورځې انځور سوي دي چې په نتیجه کې یې په 1948 کال کې پاکستان جوړ او له هندوستانه جلا سو. دا ماڼۍ په راجستان کې ده چې د خپلو لاسي توکو لپاره مشهور دی. ماڼۍ د راجا امید سنگ په نوم نومول سوې ده.
ازادي راډیو ته غوږیست. په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي په افغانستان کې د سیاسي اختلاف او بیلابیلو نظرونو موجودیت د دې معنا نه لري چې په دغه هیواد کې ولسمشر تر سیاسي انحصار لاندې دی. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر ویان نن ازادي راډیو ته د واشنگتن پوسټ یو رپورټ په اړه وویل چې د سیاسي انحصار خبره غلطه فهمي ده. د افغانستان د ملي دفاع او د وزارت سرپرست نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې وسوالو طالبانو ته په تیرو 24 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې سخت زیات زیان رسیدلی دی. طارق شاه بهرامي وویل چې وسوال طالبان د جګړې له شدت سره هم نه دي توانېدلي چې خپل ستراتیژیک هدف ته ورسیږي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ له مرکز څخه نن وسوال طالبان وایستل شول. د غورماچ ولسوال مولوي عبدالله وافق نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ پر مرکز د هوایی عملیاتو له امله وسوال طالبان تیښتر سوي دي، خو خبرداری ورکړ چې کسیمې ته زیاته مرسته ونه رسیږي. د آبګرمک او کمپچنایي په سیمو کې پوځي پوستې شایي له خراب وضعیت سره مخامخ شي. د پاکستان خلک نن د هغه هیواد د تشکیل او یایم کلیز لمانځي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د خپل هیواد ملي بیرغ پورته کړ او خپل خلکو ته وویل چې په خپل هیواد کې اعتدال او معقولیت ته ځای ورکړي. او د بورکینا فاسو په پلازمینه کې نن په تروریستي حمله کې د چارواکو په وینا لشتلجه 13 تنه وژل سوي دي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د بورکینا فاسو حکومت ویلي چې حمله پرون ماښام ناوخته پیل شوه. د حملې هدف یو ترکی رستورانت وو او د حملې د ټولو قربانیانو هویت لا نه دی څرګند.
د خبرونو تفصیل په ویب پاڼه باندې کتلای شئ. www.azadiradio.org زموږ آدرس دی. اوس هم مرزی احمد زی ته غوږ دو چې د سپورت نړۍ خبرونه چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي ځوان لوبغاړي راشد خان د سی پی ایل لیګ یا د ویسټ انډیز د کورنۍ تجارتي سیالۍ په لړ کې په لومړي ځل د غوره لوبغاړي ایوارډ خپل کړ. تیره شپه د دې سیالۍ په لړ کې د امازون او سټار لوبډلو ترمنځ سیالي ترسره شوه چې راشد خان په ټاکلو څلور اورونو کې د سټار لوبډلې دوه لوبغاړي وسوځول او نه منډې ورکړې. یاد سیالۍ چې د ویسټ انډیز په ډیرن سمی ملي کرکټ لوبغالي کې وشوه، د راشد خان دوی د لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. تجارتی سیالی کې د راشد خان تر څنګ بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم لوبیږي چې تر دې دمه یې خبرتیا ښودلې ده. د افغانستان د تکواندو د آی ټی ایف لوبډله د آسیا کپ دریم پړاو سیالۍ کې د ګډون په هدف نن د تاشکند پر لور روانه شوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په بیلابیلو وزنونو کې د ځوانانو، تنکې ځوانانو او لویانو ترمنځ په انفرادي او ګروپي ډول ترسره کیږي. د افغانستان په دغو سیالۍ کې د وروزونکو په ګډون د تکواندو لس کسیزه لوبډله ګډون کوي. د آسیا کپ دریم پړاو سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر له 13 تر 16 د ازبکستان په کوربتوب سرکېږي. د دوانی وردا چې په 2012 میلادي کال کې د افغانستان د تکواندو لوبډلې په دغو سیالۍ کې ګډون کړی وو او پکې اته د سپینو زرو او درې د برونزو مډالونه اخیستي وو. او د اسپانیا د سوپر کپ فوټبال سیالۍ په لړ کې تیره شپه ریال مادرید بارسلونا ته په خپل کور کې 3-2 پر وړاندې ماته ورکړه. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:30 بجې د اسپانیا په نیو کمپ استډیوم کې پیل شوه. د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ به بل لوبه 3 ورځې وروسته د اګست په 12 نیټه ترسره شي. دغه لوبه د ریال مادرید په کور یعنی سانتیاګو برنابو په استډیوم کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې لوستلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي په تیرو 48 ساعتونو کې وسلوالو طالبانو ته په غورماچ، میرزا اولنګ او جانخیلو کې درنه تلفات اوښتي. طارق شاه بهرامي په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د یادو سیمو د بیرته نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. په ورته وخت کې ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو ترڅنګ حکومت باید د خلکو امنیت هم ټینګ کړي. وصل وصال د طارق شاه بهرامي د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ښاغلي بهرامي مرکه اوریدلې او په اساس ریپورت جوړ کړی چې همدا شپه د کابل په سټوډیو کې د موږ ته جزئیات اوري. مهرباني.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي په روان کال کې وسلوال مخالفین خپل هیڅ ستراتیژیک هدف ته نه دي رسیدلي. طارق شاه بهرامي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که وسلوالو مخالفینو یو شمېر پوستې ولسوالۍ نیولې نو افغان ځواکونو ترې بیرته نیولې دي. ښاغلي بهرامي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته د فاریاب په غورماچ، د سرپل په میرزا اولنګ، د پکتیا په جنیخیلو او د بدخشان په تګاب کې درانه تلفات اوښتي. تاسویل شم چې په 13 ساعتونو کې کوم عملیات چې په غورماچ کې د دوی لخوا ترسره شوي له شدید ترین عکس العمل سره مخ شوي او درانه تلفات لیدلې. دا شان کوم جنایت چې دوی د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کې ترسره کړ زموږ د درنو هوایي حملو لاندې راغلل او اوس مهال د دې سیمې د بیرته نیولو لپاره زموږ عملیات دوام لري. خغل بهرامي وایي افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي سو لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د پداسال کې د چي د فاریاب ولایت سیمې زو چارواکو پرونو ویل چې د دې ولایت د غورماچ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوه. د ولسوالۍ تیر کال هم د طالبانو په لاس سقوط شوی و چې فاریاب ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له سفر وروسته طالبان بیا په شاوتم بول شول. د سرپل د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ کله هم د سورز رئیس د وسلوالو طالبانو تر ول کې لاندې ده. وسلوالو مخالفینو میرزا اولنګ کلی ته په ننوتو سره د دې کلی یو شمېر خلک په ډزو وژل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د وسلوالو مخالفینو دغه کار جنگي جنایت وباله. د شند یو شمېر راپورونو لمخې ویل کېږي چې د پکتیا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ هم اوس مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. په ورته وخت کې د ولسیرګي یو شمېر غړي وایي که څه هم وسلوال مخالفین په روان کال کې خپلو ستراتیژیکو موخو ته نه رسیدلي خو دوی هر ورځ په خپلو حملو سره ملکي وګړو او نظامیانو ته شو پلاړه وی لړلې. فوزیه کوفی وای
تلفات ملکی که هم روزه به مردم ملکی میآید
هغه تلفات چې زموږ ملکی خلکو ته هر ورځ وړي او د خلکو قتل عام کیږي هغه موارد چې جواب باید حکومت وایي. که حکومت وایي چې طالبان خپل ستراتیژیک موخه ته رسیدلي خای د هغو خلکو په حق کې یو اندازه بې انصافي وي چې هر ورځ په ځینو سیمو کې وژل کیږي.
انصافي د برابر کشتن عمو مردمی باشه که هر روز در مناطق مختلف تلف میشه.
اغلی کوفی وایي حکومت ته پکار ده چې د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې یو نوی ستراتیژي برابر کړي. وصل وسال ازادي رادیو کابل.
د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست طارق شاه بهرامي د سرګندونو په اساس مو د وصل وسال رپورت غوږ کې خود د طارق شاه بهرامي ځانګړي مرکه له ازادي رادیو سره په راتلونکو پروګرامونو کې مهیروي. اوس هم ورزو غزنی ته د غزنی امنیتي چارواکي وای په یو لړ عملیاتو کې شاوخوا 1,000 وسلوال مخالفین وژل شوي. د غزنی امنی قمندان سرپرست مصطفی مایار ازادي راډیو ته ویل چې څو ورځو راهیسې د طالبانو د ځپلو په هدف په بیلابیلو سیمو کې عملیات روانو. اخوا د غزنی د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالان وایي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تر سره شویو عملیاتو کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. شریف الله شرافت په دې اړه رپورت جوړ کړی چې د همدغه ځانګړي او تفصیلي رپورت په خبرېدو سره د پروګرام د دویمې برخې د یو کلی زرغونو راډیوي ډرامې وخت هم رسیږي. نو دغه دواړه موضوعات ستاسو توجه غواړم.
که څه هم د غزنی ولایت ولایتي شورا او مدني پالین وایي چې د دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخ دي، خو د دغه ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې دغلته یې په روانو پوځي عملیاتو کې وسلوال طالبان سخت ځپلي او ګڼې سیمې ورڅخه تصفیه کړې دي. د دغه ولایت د امنی قمندانۍ سرپرست مصطفی معیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې په څه کم یو میاشت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د خالد په چوکاټ کې درې پوځي عملیات ترسره کړي. نوموړي وایي چې په دغه عملیاتو کې 116 وسلوال طالبان وژلي او 3 تنه نور ټپیان کړي، او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال 8 افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتي.
خالد عملیاتو په چوکاټ کې کوم عملیات چې غزنی ولایت په سطحه باندې پلانګزاري شوي، چې هغه شامل د مشعل عملیات، دوهمې طوفان عملیات او درېیمې همدتندر عملیات، چې د ګیرو ولسوالۍ، اندړ، قرباغ او مرکز د غزنی شاوخوا پلانګزاري شوي دي، او همدارنګه د واغز ولسوالۍ په شاوخوا کې، د دیرک ولسوالۍ په مرګپاتو کې هغه عملیاتونه تطبیق شوي دي. شروع دی عملیات نه تر دې دمه پورې چې زه ستاسو سره په تماس کې یم، چې موږ تلپات یو سلو یو شپېته نفره تلپات دښمن ته را وښتي دي، او همدارنګه درې اتیا نفره دښمن ته د سخت زخمیان را وښتي دي. ولې په جریان د کوچني چریکي عملیاتو د چیري ښار په شاوخوا کې درلودله مجموعاً مشاته کته تلپات د دوست وتو شامل دي ملي او د ملي پولیسو لري.
شاغلی معیار وایي د دغه عملیاتو پر مهال زیات شمیر سپکې او درنې وسلې هم له وسلوالو طالبانو څخه نیولي او ور تخریب کړي دي. که څه هم د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ځپلي، خو بل خوا بیا د دغه ولایت والي انجینر عبدالکریم متین وایي چې د غزنی ولایت یو شمېر ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي، خو وایي چې د دغه تهدیدونو په وړاندې پوره آمادګي لري. شاغلی متین وایي چې د دغه ولایت پر دیاکو لسوالی تیر شپه وسلوالو طالبانو یو ځل بیا ډله ایز بریدونه کړي. نوموړي وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه په شاد تمبولي او د یادو بریدونو پر مهال ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې، او په خبره چې د یادو بریدونو پر مهال یو افغان سرتیری هم ټپي شوی.
تېره شپه هم چې دوی حمله کړې دا یو کلی د لغوات په نامه نمیږي، په دا کلی کې پوسته ده. پور پاساس درې نفره دوی مړه دي او د پنځو شاوخوا کې زخمیان دي. د مو یو د ملي اردو سرباز یو زخمی.
شاغلی متین وایي وسلوال طالبان ځکه هڅه کوي چې دغه ولسوالۍ په خپل واک واخلي، د ده په خبره چې غواړي ګاونډي ولایتونو لکه وردګ، لوګر او پکتیا ولایتونو ته خپلې لارې خلاصې کړي. نوموړي وایي هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې دوی خپل شومو اهدافو ته ورسیږي.
په دغه باندې دی غوړی همدغه لار خپل ځان ته خلاص کړي، او که په دې احمد یې ډېر زیات حضور نه لري، روزانه خان بیا وردګو، لوګر، پکتیا د ټولو ساحو ته دوی لار اوسلري، یو ډېر اسانه ده چې دوی وردګو سره باندې نور هم فشار واچي، په لوګر هم خلوار دا منځ کې اسانه ونیسي، تر څو چې بیا او همدغه دا منځ کې په ځان ته ځان سره کړي.
وسلوالو طالبانو تازه د دغه عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نامنه ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو له ولکې څخه زیات شمېر ولسوالۍ وتلي او د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت ولایتي شورا او مدني پالین وایي چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه یوازې د دوو ورځو لپاره عملیات ترسره کوي. دوی وایي چې دغلته افغان امنیتي ځواکونه تر دوو ورځو عملیاتو وروسته بیرته ګټلې سیمې خوشې کوي او خپلو زړو مرچلو ته راځي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو وکیل امان الله کامرانی او مدني فعال مجیب جړان د ازادي راډیو ته داسې وویل:
کله چې کوم عملیات ترسره کېږي، ترسره کېږي له بده مرغه څو ورځې عملیات دي، خلکو په کلیو کې دوی وي او په سیمه بانډو کې اوسي، خو تقریبا 11 ورځې یا 15 ورځې په سیمه کې عملیات ترسره کېږي. بس طالبان له هغې سیمې فرار کوي، په هماغه سیمه کې دي، کله کوم چې تمرینونه یا دوي هغه په امنیتي ځواکونو باندې شوي، او له هغو 15 ورځو یا 16 ورځو یا 15 ورځو وروسته دوی بېرته ځي خپلو سیمو ته. طالبان هم راځي خپلې سیمې بېرته هغو سیمو باندې واخلې، او داسې
مشکلات زیات دي. له امنیتي تهدیدونه سخت لېږي تر نورو کلو، او د غزنی اداره هم داسې سره سولېدلې ده، پرسونل هم ورالله ورکړی ده.
د یادونی ورده چې په دې ورستیو کې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت او د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې خپل بریدونه ته زور ورکړي.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا ڈرامے خوگو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غاگونا په ڈراما کې مو اوریدل چې د طیبه همکاران د مبارکۍ لپاره طیبه تراغلی وي. طیبه د خپل استعداد او په کارونو کې د اخلاص له برکته د څارنې او تفتیش ریاست ستایلې وه. اوس به واورو چې ماوینا نافیسا له شاګردانو سره کومه مهمه او جدي موضوع شریکوي.
شاگردانو تاسو شور مکوي چې یو بل په خبره سره پوښو.
غلی شئ او شور مکوي.
آفرین، دا چې آرام وبې نو ټولې خبرې په زور او په زیر واورئ، بیا به یو ښه فکرم پی وکي او عملي به کوي که څنګه؟ عرفه، ته د شاگردانو استازه یې، ځواب یې راکړه.
ولې نه معونه صاحبې، خو خبره دا ده. څه خبره ده؟
خبره دا ده چې زه له تاسو نه سخته ګیله منه یم. له ادارې سره مې خبرې کړې دي. زما هیله تل دا ده چې تاسو په درسونو کې لایقه او په اخلاقو کې د خلکو لپاره مثال وګرځئ.
نو معاونې صاحبې، موږ څه کړي چې ته رانه خفه یې؟
په تاسو کې ځینې داسې څه کړي او کوي چې د یو ښه شاګرد یو مسلمان ځوان سره نه ښایي.
هلکانو، تاسو شور مه کوئ. معاونې صاحبې، زه خو د حیران کړم چې هر بد مو کړی وي راته ویې وایه.
درته وایم، په تاسو کې ځینې داسې بد کړي چې نجونې ځوروي، چې په لاره تیریږي نژداره خبرې ورته کوي. څوک چې دا بد اخلاقي کوي ودې شرمیږي. دا کار د یو ښه شاګرد او ښه انسان سره نه ښایي.
نه پوهیږم، زه وایم چې زموږ د مکتب هلکانو به داسې نه وي کړي.
درته وایم چې دا بدې کړي دي. د نجونو ازارول او تنګول د دین خلاف عمل دی. دا یو بد کلتور دی. ځینې ځوانان دا بد عادت لري. د ډیرو نجونو د مکتب او تعلیم مخه یې نیولې ده.
معاونې صاحبې، نو اوس موږ ته لاره ښایه چې موږ څه وکړو.
لاره یې دا ده چې تاسو خپل ګریوان ته سرونه ښکته کړئ. که ستاسو خویندې څوک وځوروي او بدې خبرې ورته وکړي، تاسو به څه احساس ولرئ؟
توبه معاونې صاحبې، دا څه وایې؟ له غوسې نه بس.
بس نو ګورئ شاګردانو، ټولې په خلاصو غوږونو واورئ. که په تاسو کې چا د چا خور او لور ازاره کړې وه او ما ته شکایت راورسېدو، له مکتبه به ایستل کیږي او څه چې قانون وایي هغسې چلند به ورسره کیږي.
بیا څه خبره ده چې لیونی لیونی پښې او لاسونه غورځوي؟ او پاس در سره کارغانه وطن کوي.
موسا ګلا، کارغان خو مې ملګری دي. حضرت بدمشه، ته مې هم ملګری چې دا وملي دي. د ډېرې خوشحالۍ نه په ټوپونو سر شوم.
نو ما ته ولې خوشحاله شوې؟ زه د کوم رنځ درمان یم؟
وایم ته سم دم کیمیا بوټی، د هر مرض درمان حضرت بدمشه.
اندازه؟
اوهو، خبره دا ده چې یو څه شهر ځمکه آبادوم، ته به هم راسره مرسته وکړي.
وی ولې نه، ولې نه ته وایښه. خو چې دا ملا مې نه خوږېدی او دا خپه مې د زنګون لاندې نه وای.
ځه، دا بانې دې نه منم. زړه دې مه غوځوه، شهر ځمکې نه در باندې آبادوم. زړه دې بدمشه، یو چا ته میلمستیا کوم چې په پسته توشکه ناست وي او ښه وریښمین بالښت ته یې تکیا کړي.
والکه، دا خو به نو ډېر خوند وکړي. د دې مېلمه خو د چا خبره خولۍ په غوړه کېده. خو دا مېلمه چې لږ څه نور هم ونازول شي، ته وایې ښه، نو بیا به بخت بیدار وي. یاره، زه خو وایمه چې اخ، د خوراک څه غم یې وخوره کنه. نو دا میلمه با دیر پا مزو کی توائی خواه
وای مخی تا بای رقم رقم خواندوار شایان لکه دیشی دو چای
وای
ورسارا گرم نرم پراتی
ویدی
زلو بای رقم رقم میوی خلان دایده چی یاو دا مرغای پای بناوی نور با دا دنیا طول خواگه و خواندوار شایان وی
احا زما خوخلی ور تو با وکلی توائی خواه خود عداد گولیه نو دای زد من میلمه دیچوک
زود بدمشه نوم بای نرا بانده اخلی
نه نه توائخه مکوانو نومی را تواخلنو زنه دی نیسم که چیر تسو زبم ورسر راسم
دا میلمام مخیطا ناس دای زود بدمشه نومی دای موسا گل
تسامر چی دار تندنم
تکی مقدرات پلارو خیشت پیش که
دارا توائه چه دا میلمستیا پو کوم خوشحالی را تا کوی
میلمستیا خوزا کدر تا کوم چه زرد بادمش اپسات تا میملاتر لیوا دشپی با پو خوبونو که خاماران وجداوی را پسی و استان سیت میومن لارام و ملاس واخشت وست داسی آرام خوب کوم لکه دا جنت پو بالختونو میچه سری خیوی
تلا حرام ویری دی چه بیا با دی دوار جهان خواه وی او کل پولیس مرسل ویریده چه ده باز غندی با عملی وی چه ده فساد و رشوت والا خلکو تا زولنه وروا چوی
این جونو تاسو خوله ده چنبقلی که چیزی ده اسلام پلارده مبارکی ورکم
دا اسلام موری اول مبارکی بزده در کرم دا خیسته و دا گل غندین گرد مبارک شا ویم طول عمر سر خواگه و خوشحال و سی خدای دی دا خول مسیحان و نیاکه دا خیر سره
آمین دا اسلام پلارا استاد هم مبارک وی تا هم تری خپا مشی او گلالی دی هم خدای نخپا کی گلالی تا و اسلام تا دی هم استاس جوڑکی دل مبارک وی
مننه تروری
اسلام از ویا تا و گلالی تا دا نوی جوان مبارکی وایم بچه
مننه پلار جانا خدای رستاس و غم نرکوی
شفیقی تروری میلمنه منی
وی جار وی سب قریشم دی میلمنه قدمون دی زما پلی مووی مرسل گلی استری مشه
خیر اسی تروری تا و خان سای تا دیم دا خوشحالی مبارک وی
ایزت منده واسه مرسل بی بی خدای ده پکارونه که نوریم در جیل باری که
جنده حسی گلالی گلی خوشحالی ده مبارک شا او دا سیالی ده مبارک شا استاد جن ملگری تا دیام مبارک وی
کور ده ودان
خادش مرسل منه نه
گلالی یو بل زیره در من دیام پورا شو چی پا واده که بده ده موزیک دلی سینجونی وطنی و میلی ترانه را گوی آها غده دو وطن دو بلبل سیل را ورسیده ای بانجونو چه تا گوره لموزیک سر ملی ترانه پایل که
خوشحالی
اسلاما دیر خوشحاله شده رزی من زستا ناویم دامی ارمانو او نن زما پا واده که زما دا وطن ترانی غگیگی زد دنیا بخت آوره ناویم
خدای دادا که او پختم در ناکم غصه که که خوبه نه
وی جار گل پری گلی زرد بدمش از تا خبر دازی را لگیگی لکه دشی دو چای او ورسره غلی او پسته پراته
خانو دارا تو ویا چه پدی ورزو که دی دازی خوب لیدلی دی که نه چه زمون کورتا یو کال مرغی او یا تک شین او زرخون توتی را غلیوی خواگه خواگه آوازونه کوی
هاي هاي گل پری گلے داس خوبونا بختور خلق وینی ما نه دلی دلی
تام بختوری زام بختورایم خدای می روانه دی یا کل مرغی او یا زرغون بناگی توتی به پکور کرا پیدا شی پخیر
زجد بدمشه لخ کل مرغی او زرغون توتی نخ بستا مطلب کل ماشم نوی
بس هم داسه و بولا
واو را گل پری تا خبرایی کن یو شین توتی براش یو دادا برا توایی
ای دی شین توتی پلارا تو سندری پریک دا اخ او را زمون کلی تا دیکزی نه داکترانو او نرسانی او دل را غلی و
خاز جدی پدمشا نو زهره دی پی وکه او کنه
او دا هر څه میورته ویل
نو بیا غو خزینه ډاکټرانو څه ویل جدی پدمشا ټکی پټکی بای راته وای
راته ویل چې ته نوی امیدوار شوی څو ځله به کلینیک ته راځي
او چې دا کلینیک ته به د څه لپاره راځي
ویل چې هلته به وخت په وخت واکسین درته کیږي د خوراک او څښاک په باره کې به در سره خبرې کیږي ښه خوراک به کوې درنه شهر به نه پورته کوې ای
ګل پری زړه دې بدمشه ته د یو خان مېرمنه یې ښه خواړه به زه درته تیاروم درانه شیان هم ته موړه د اوبو منګي به هم په ټیکټار کې درته راوړم خو دا د کلینیک خبرې پرېږده کلینیک ته به نه ځې
عزیزانو و موریدل چې ګلپری ل خپل خاون خدایداد سره کلینیک ته د تک خبره یاد کړه خو خدایداد اجازه ورن کړه خګران اوریدونکو تاسو څه فکر کوئ که خځه ل خپل اسلامي او انساني حقونو محرومی شي نو به د اغیزه به پر ټولنې په ځانګړي ډول پر خځو څه وي دا هم وایي چې د یو کلی زرغګونه رامه په تاسو او تاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستي دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمیره را ولېږئ 0 او 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر مونږ را رسېږي
زمان دس پر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی زمان دس پر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن خدایا دا تی سرا وکړه چیو نر دی را پرن خو خدایا دا دې سرا وکړل چې یو نر دې را پرې نو خو هر کمره پچې تکیا شو لکه شګارا شړېږي هر کمره پچې تکیا شو لکه شګارا شړېږي یو باتور ملت غرقېږي یو مضبوط وطن نړېږي های های وطن hai hai watan hai hai watan
khudaya saranga badal shu da afghan dran khubuna bahar cha che muntaki shu ba prada yo plural ki da din sapala takla zmong pade badmar bo khalko na latha cha dari na ladui cha sharmi
Thank you.
پاگل تشم لوی چپ نر پان دیوی لکھا شملوی چپ نر باندی وی لکا شملا ہغل تے شملوی چپ نر باندی وی لکا اس پہ حرکت دوجگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ حرکت دوجگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتور ملت غرقی گی مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ಬಸಲ್ ಇವ ನಳೆದ ಮೇಡನೆಯೋ